درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. په میدان وردګ ولایت کې د وسلوال قومندان علي پور کسان وایي چې د دفاع وزارت هلیکوپټر دوی وشتي دي. په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروان د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د دې او د مسکو د غونډې او نور موضوعاتو تفصیل اوري. خبرونه اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلوي.
د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډې بحثونه دوام لري. د علي پور پلویانو منلې چې د پاوس هلیکوپټر دوی وشته ده، او د بلاروس سیاسي مخالف له امریکا غوښتي چې پر الکساندر لوکاشینکو فشار زیات کړي. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه روانه ده، او ګډونوال د سولې د روان بهیر پر چټکتیا او ورته نورو مسایلو خبرې کوي. د راپورونو لمخې د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې د ویناوالو له ډلې وو، او نوموړي له طالبانو غوښتي چې د دوهې هوکړې ته ژمن پاتې شي. د غونډې له جریانه لا ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي، خو اټکل دا دی چې د ورځې په پای کې د شویو بحثونو په اړه یوه اعلامیه خپره شي. غونډه کې د افغان دولت او طالبانو لوړپوړو پلاوی برخه اخیستې، او پر دې سربیره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم ورغلی دی. د سولې د روان بهیر د چټکتیا په هدف د غونډه داسې مهال جوړه شوې چې ټاکل شوې نږدې راتلونکي کې به بله ورته غونډه په ترکیه کې جوړه شي. دا دواړه غونډې د افغانستان لپاره مهمې بلل کېږي، ځکه داسې مهال جوړېږي چې له دغه هېواد د امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت را نږدې شوی، او بل دا چې امریکایانو د قدرت د ویش لپاره افغان دولت ته یوه طرحه سپارلې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا افغانستان کې د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه وکړه. ګوتریش د افغانستان په اړه خپل وروستي راپور کې ویلي، د جګړې دواړه لوري په ځانګړې توګه طالبان باید د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسولو لپاره د افغانانو غوښتنې ته پام وکړي. د ویلي د تاوتریخوالي سملاسي درول د عادلانه تلپاتې او هر اړخیزې سولې لامل ګرځي. د دغه راپور لینک نن د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړی دی. ګوتریش دغه راس فرانسوي ډیپلومات جان ارنول د افغانستان او سیمې لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی. ملګرو ملتونو ویلي د دې ټاکل کېدل په دې معنی دی چې دغه سازمان له سولې زلارې د افغانستان د معزلې حل تجمن دی. د محل دی برالاینز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ده. د میدان وردګو په بهسودو ولسوالۍ کې د ملي پاوز سرخی الوتکه د ځایي وسلوال علي پور د وسلوالو لخوا وشتل شوې ده. د قومندان علي پور یو ویان محمد حسین توانا ازادي راډیو ته وویل، تیر شپه د دوی د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په بهسودو کې جګړه شوې ده. دی وایي د همدې جګړې پر مهال هلیکاپټر هم رالوېدلی، او په خبره یې احتمال شته چې د دوی وسلوالو په توغندي وشتي وي. توانا وایي د تیر شپې په نښته کې د علي پور دوه وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د میدان وردګو د ولایتي شورا غړی شریف الله هوتک هم ازادي راډیو ته وایي چې هلیکوپټره د قومندان علي پور کسانو وشتلې ده. دفاع وزارت بل دی چې د پیښې څرنګوالی معلوم کړي. وایي د زرخی الوتکې د غورځېدو پیښه کې نه تنه وژل شوي چې څلور عمله او پنځه دفاعي او امنیتي سرتیري دي. له دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې دوی د پیښه کې لاس نه لري. کابل کې د ماین چاودنې څلور تنه وژلي او نه نور یې ژوبل کړي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز وایي د چاودنې هدف د ملکیانو یو کاسټر ډوله موټر وو.
ترورستان در ادامه جنایاتشان متاسفانه صبح امروز در مربوطات نای
عبدالله ترهګر د خپل جنایت په دوام نن سهار د ولسم امنیتي حوزې اړوند خیرخانه کوتل په سیمه کې پر یو کاستر موټر ماین وچول. د دې چاودنې له کبله د یوې خصب ګډو څلور تنه وژل شوي او نه نور ملکیان ټپیان شوي دي.
بل لورته د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان حامد پویا ویلي، چاودنه کې د دوی درې کارکونکو وژل شوی. تر اوسه کومې ډلې د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د بلاروس د اپوزیشن مشر سویتلانا تخانوفسکایا د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې پر زورواکي مشر الکساندر لوکاشینکو نور فشارونه راولي. هغه ویلي چې واشنگتن د بلاروس پر رژیم د بندیزونو پر پراخولو سره خپل حد اکثر فشار راولي، او دا رژیم دی مجبور کړي چې د ډیالوګ لپاره د اپوزیشن غوښتنې ته غاړه کېږدي. میرمن تخانوفسکایا چې پرونې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته د ویډیو کانفرانس د لارې خبرې کولې وویل اضافي بندیزونه باید قاضیان، دولتي شرکتونه، امنیتي افسران، حکومت پلوه ډلې ټپلې، تعلیمي او سپورتي چارواکي په نښه کړي. د اګست میاشتې له نهمې چې الکساندر لوکاشینکو ځان د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان کړی، په دغه هیواد کې نږدې هره ورځ مظاهرې کیږي. اپوزیسیون وایي په دغو ټاکنو کې درغلی شوي او اصلي ګټونکی یې تخانوفسکایا ده، خو حکومت دا تورونه رد کړي. او شمالي کوریا د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغو هڅو عکس العمل وښود چې غواړي پر اټومي موضوع ورسره مذاکرې بیرته پیل کړي. د شمالي کوریا په خبره تر هغو چې واشنگټن خپله تګلاره بدله نه کړي، دوی به دغو مذاکرو ته حاضر نه شي. د شمالي کوریا د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر چوی سون هوی نن پنجشنبه د پیونګ یانګ پخوانی دریځ تکرار کړ او ویل تر هغو چې امریکا خپله د خصومت پالیسي بیرته نوی اخیستي، هیڅ ډول دیالوګ ورسره ممکن نه دی. هغې ویلي شمالي کوریا به په راتلونکي کې هم د امریکا دغه ډول هڅې له پامه وغورځوي.
زموږ اخله ازادي راډیو اوري. په دې خبرونه کې به واوري په میدان وردګ ولایت کې د خپل سره قومندان علي پور کسان وایي د دفاع وزارت یو هلیکوپټر ویشته دی. د مسکو غونډه د افغانستان د حکومت طالبانو او نړیوالو په ګډون پرانستل شوې ده. د مزار شریف جوشان ترمنز تګ را تک کوونکو مسافر له نامې سر ټکوي او د کابل ښار په چاودنه کې لښته لښه څلور تنه وژل شوي دي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د یو وسلوال قومندان علي پور کسان وایي چې د دفاع وزارت هلیکوپټر د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې ویشته ده. تر دې وړاندې نن دفاع وزارت ویلي و چې یو هلیکوپټر د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې لویدلې او عملی وژل شوی ده. همدا شیبه له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال د ټلیفون له لارې راسره دی او د دې موضوع نور جزئیات وایي. مهرباني کوئ.
په میدان وردګ ولایت کې د کومندان علي پور کسانو منلې ده چې د دې ولایت د بیسود د اولي سي ولسوالۍ کې د ملي اردو الوتکه د دوی سره په جګړه کې نسکور شوی ده. په دې الوتکه کې د پیلوټ او عملی په شمول د افغانستان د ملي اردو نه سرتیری وژل شوی دي. علي پور ځان په سیمه کې د وسلوالو پاتونوالو کومندان بولي. د نموري ویان محمد حسین توانا ازادي راډیو ته ویل چې رشپه د دې ولسوالۍ د دې د وسلوالو او په سیمه کې د ځای پر ځای سوي امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه شوی ده چې په دې جګړه کې د ملي اردو د الوتکه د دې د وسلو په ډزو رانسکور شوی ده. د توانا په وینا د بیسود لمړی سي ولسوالۍ کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د دلوي د میاشتې د لسمې نیټې رئیس د کومندان د علي پور د وسلوالو په ماسره کې دي او د دواړو خواو ترمنځ د خورو ورونو شتو وروسته تیر شپه د دې ترمنځ شدیده جګړه هم شوی ده. غوای په دې جګړه کې د کومندان د علي پور دوه وسلوال وژل شوی او درې نور هم ټپیان دي. تر دې مخکې د افغانستان دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي و چې د افغان هوایي ځواکونو د وسو او یلیوه د مئی ولس په نوم باندې وڅرخي او الوتکه د میدان وردګ ولایت د بهسود ولسوالۍ کې رانسکور شوی ده. د بیان په وینا پیښه کې 15 ملي اردو سرتیری او د نظامی پیلوټانو په شمول څلور تنه د الوتکه عمله وژل شوی دي. دفاع وزارت په خپل اعلان کې په جاره چې دالو تا څنګه نسکور شوی د څه نه دی ویلي. دفاع وزارت د ازادي راډیو د خبريالانو تماسونو ته هم ځواب نه دی ورکړی. بلخو د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا غړي شریف الله وته ک ازادي راډیو ته ویلي چې دغه څرخی الوتې کې د میدان وردګ ولایت بیسود ولسوالۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکي کومل ول چې هلته د وسه دالی پور د وسلوالو په ډزو رانسکور شوی ده. علي پور چې ځان د ولسی پاتونوالو کومندان بولی د میدان وردګ ولایت په بیسود او شاوخوا ولسوالیو کې فعالیت لري او لوښتي مدیر رئیس له حکومتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل دی. هغه چې لسګونه وسلوال لري څومره د مخکې هم په همدې ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل و چې ورسته بیا د منځګړیتوب لپاره له کابل څخه یو پلاوی وټاکل شو. علي پور څو کال مخکې هم د خپل سر وسلوالو فعالیتونو په ترور پتور حکومتي ځواکونه ونیو چې خورسه د ولسمشر د دویم مرستيال سرور دانش په ضمانت خوشی سو.
مننه له سیمه مننه کورودان په راپور کې مو وبریدل چې د علي پور کسان وای چې د میدان وردک په 212 سوالي کې د دفاع وزارت الوتکه یا هلیکوپټر دوی وشته دي. دفاع وزارت د پیشي په اړه ویلي دي چې په د الوتکه د غورځېدو په نتیجه کې نه تنه وژل شوی او چې څلورې عمله او 15 دفاعي او امنیتي سرتیری دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په مسکو کې غونډه نن پرانستل شوه. په دې غونډه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دولت په استازي توب عبدالله د قطر د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزای او د ماشال عبدالرشید دوستم او ګلبدین حکمتیار په شمول یو شمېر سیاستوال له افغانستانه تللی دي. له قطر څخه د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په ګډون لسکسیز پلاوی په دې کانفرنس کې ګډون لري. د دې غونډې په اړه نور حال د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې اورو.
د افغانستان په اړه د مسکو غونډه نږدې 7 وړاندې پیل شو. د دې غونډې په پایله کې د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغانستان د شخړې په بین الافغاني او سیاسي حل ټینګار وکړ. خغلی لاوروف وویل افغانستان کې باید د سولې داسې یو هوکړه وشي چې ټول لوري ورته منلې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد چمتو دی چې د اړتیا پر مهال د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب هم وکړي. لاوروف په دوحه کې د سولې روانې خبرې وویل چې د وخنی لاوروف په دوحه کې د سولې روانې خبرې دندنې وي او بلل اول چې دا د غم نه پور دی. د اندارو د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه هیدو کې په عمل کې دوه هم ټینګار وکړ. که تاسو د مسکو غونډې لوري برخه پای تر رسیدا او اوسې دوی مبرخه پیل شوې د باندې دروازو ته شالبته او د غونډې له پیل وړاندې د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالهی له خو نشي د مسکو ناسب د افغانستان د سولې بهیر د پرمختګ او ګړندې کېدو په برخه کې کنټرول وروړي. غیر عبدالله اول د ډاډو رئیس د امرسته کول شي او د افغانستان لپاره دا د غونډې د فرصت برابر وي ټول لوري یو او بل ترمنځ پیغامونه تبادله شي او داسې یو ګامونه پورته شي سو ټولې د خبرو د پرمختګ لپاره زمينه برابر شي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې علي شورا وایي چې د مسکو په غونډه کې به خغل عبدالله د ټولې بهیر د پیاوړتیا او ګړندې کولو لپاره د سیمه نړۍ هیوادونو څخه د همکاري غوښتنه وکړي او تر پای تر هغه سره په مبارزه او پر یو ځان بچا افغانستان لپاره دا چې وینا وکړي چې ټول حسبې په دوانه متمرکز وي. د دې شورا صلاحکار مجیب رحیمی لمستو څخه ازادي اړیو ته ټلیفون پر کرخه وویل چې دوی یو ځل بیا د سولې دراتو او د جګړې د پای لپاره د افغان حکومت دریض بیانوي او توفای د افغانستان د ټولې پاړه د سیمه او نړۍ هیوادونو او د سوی د پای باندې غوښتنه کوي. ورته وخت کې دوی چې طالبان مبهم وغواړي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت چمتو دی چې بیل کوم قید او شرط په هر برخه کې دوی وغواړي خبري وکړي دوی حاضر دي خو تاسو خواله باید پایته ورسیږي او د دې لپاره فرصت برابر شي چې تریپګټي په ټول هغه اصلي قضایا او باندې چې هغه د خبرو اصلي محور دی متمرکز شي او بحثونه به وشي. د دې خبرو تر خوا کې تاروان صاحب اخوابیا ملګرو ملتونو هم د افغانستان د سولې په اړه باندې تازه ګام پورته کړی دی او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د افغانستان لپاره د سولې خبرو د پرمختګ او تر پای په دې خبرو کې د خي هماهنګۍ لپاره یا خي همغږۍ لپاره فرانسوي ډیپلوماټ ران ارنو د افغانستان په چارو کې خپل ځانګړی استازي ټاکل دي. ملګرو ملتونو کې کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په دې اړه یو خبره کړې خبر پاڼه کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له قوله خبره شوې ده کلی چې انټونیو ګوتریش لژان ارنو وختي د دې سیمې هیوادونو نړیوالو متحدانو د یوناما تر څنګ افغانستان کې روان شخړې د سیاسي حل لپاره همکاري وکړي. ملګری ملتونو دا په کده استعمال کوي چې د مسکو په غونډه کې کوم استازي ګډون نه لري خو له ترکیې ناسه د سازمان تر څارنې لاندې کیږي. غونډه چې امریکایي د افغانستان د سولې اړوند د سیمې او نړۍ هیوادونو د اجماع لپاره مهمه او د سولې خبرو د پرمختګ او ګړندې کولو لپاره اړینه بولي. امریکا او حکومت د مسکو غونډه هم د استانبول پر ناستې اغېزلرونکي بللې وایي هیله لري چې دا غونډه د افغانستان د سولې بهیر یو معنا لرونکي پړاو ته دننه کړي. د روسیې د مسکو ښار کې د غونډه شاید تر 12 ساعتونو پورې نور هم دوام وکړي او د غونډې په پای کې به ټول لوري یو ګډ اعلامیه خپره کړي چې د دې ناستې هغه مهم څه به بیان کړي.
ډیر مننه د اسری رادیو د خبري ال راپور کوم واوریدل چې د مسکو غونډه پرانیستل شوې ده او په دې غونډه کې د البته په پرانیستون کې وینا کې د روسي د بهرنوي چارو وزیر سرګي لاوروف ویل چې خبرو تر اوسه پورې کومه د پام وړ نتیجه نه درلې او د هیله لري چې د افغانستان د سولې بهیر پرمختګ وکړي. په همدې حال کې تاوتریخوالی په افغانستان کې دوام لري. نن هم د په کابل ښار کې یوې چاودنې لښته لږه څلور تنه وژلي او نه نور ټپیان کړي دي. د کابل امنیه قومنداني وایي چې په وژل شوو کسانو کې یوه میرمن شامل ده. لبلخوا د افغانستان د مخابرات او ټکنالوژي وزارت په برید کې د دې وزارت د یو کارکونکي وژل کېدل تاییدوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل ښار کې په دولتي مامورینو چاودنې د پنځشنبې په سهار کابل ښار کې پر هغه کاسټر موټر چې د ګڼو دولتي ادارو مامورین پکې سپاره وو چاودنه وشوه. د کابل پولیس وایي په دې چاودنه کې ملکی کسانو ته زیان اوښتی. د قومندانۍ وین فردوس فرامرز:
ترورستان در ادامه جنایات شان متاسف
تر هغه نن سهار یو ځل بیا ملکی کسان په نخښ کړل. په دې چاودنه کې څلور کس وژل شوي چې یو پکې میرمن ده او نه نور ټپیان دي. پیښه د پولیسو لخوا تر څېړنې لاندې ده.
مجروح شوند رویداد تحت بررسی تیم مشترک امنیتی کابل قرار دارد.
د نننې چاودنې په قربانیانو کې د افغانستان د مخابراتي او ټکنالوژي وزارت کارکونکي هم شامل دي. د دې وزارت وین نصر الله نصرت ناصری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل:
با تاسف در رویداد امروز
لبد مرغا په نننې پیخه کې په هغه کاسر ډول موټر چې د نورو دولتي ادارو مامورینو په کرایې نیولې و د مخابراتو وزارت کارکونکي پکې هم شامل وو. په دې چاودنه کې د دې وزارت یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی.
خدماتي وزارت مخابرات او ټکنالوژي معلوماتي بوده.
د ښاغلي ناصری په خبرو وژل شوی کس د وزارت خدمتي مامور و. په افغانستان کې د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله په یوې اعلامیه کې د غبرید غندلی او د ملکی وګړو هدف ګرځولې د بشر ضد جنایت، ظالمانه او د ټول اسلامي اخلاقي او انساني ارزښتونو خلاف عمل بللی. هغه ویلي په اوسنیو شرایطو کې باید د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي. دا په روانونه کې په کابل ښار کې دویم کاسټر ډوله موټر دی چې دولتي مامورین پکې پنخه کیږي. د تیرې سې شنبې په ورځ هم په کابل ښار کې په یو کاسټر ډوله موټر چسپکی مان چاودنه وکړه چې له عملې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت درې کارکونکي چې خځې هم پکې شامل وي ووژل شوې. لا تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی.
نوی کال نوی پیړۍ څوار لسمه پیړۍ د لوړو ژورو پیړۍ و.
صبر ما کفایت نه میکنه کې ملکه باشم، بخوام وزیر معرفه هم.
هغه حرکتونه لګ عجولانه و.
Soviet military forces have invaded sovereign nation of Afghanistan.
وقتی که می خبره شنید خدا ببخشش اشکاش کرد رسته بیش روان شد.
And we stand together to win the war against terrorism.
خدای جل جلاله په نامه لوړ کوم
کوم درس بخریم، تعلیم کنیم، مواد فوتبال کنیم یا ورزش کنیم.
پنځه لسمه پیړۍ د هیلي ویرشکاری.
تنها چیزی که در افغانستان میخواییم امنیت است.
این کشور خدمت بکنون کده عقل مبارز باشه.
گلان چمنیان و کری تو دیر سر بزن مجرستاسی و عدوان سنسور و شکلیسی.
ازادي راډیو په د کال او پیړۍ لپاره ځانګړي پروګرامونه او مستندونه خپاره کړي. منځنۍ شپه دولس شپږنیوي اف ام سل اشاریه 15 ازادي راډیو ډاٹ اورګ فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي راډیو.
د مزار شریف جوزجان پر لوی لار مسافر وای د طالبانو د فعالیت لعمله امنیتی خطرونه زیات شوی دی. په بلخ کې چارواکو ویلي چې طالبان د دې لوی لارې په اوږدو کې د سړک د خاړې ماینونه شخوي او ترڅنګ له سوداګرو باج اخلي. په دې لارې تلونکي مسافر وایي چې باید د مزار شریف جوزجان لوی لارې امنیت خوندي کړل شي. په دې اړه راپور لرو.
د مزار شریف جوزجان پر لوی لار د جګړې زیاتوالی او د سړک غاړې ماین چاودنو د دغې لارې مسافرین اندېښمن کړي. چارواکي وایي چې لا کابو شپږو میاشتو راهیسې د یادې لوی لارې په ځینو برخو طالبان واکمن دي. هو دیرش کلن علی اکبر د بلخ ولایت اوسیدونکی دی. هغه په جوزجان ولایت کې په یوه موسسه کې کار کوي. دی وایي چې پونې کې دوه ځله پر دغې لارې تګ راتګ کوي. علی اکبر هم د نورو مسافرانو په شان پر دغې لار خپل ځاني امنیت اندېښمن دی. هغه وویل:
ما مسیری ما دم رفت آمد شبرغان هستم، قسمت های رای شبرغان دیگه طالب است.
زما تک و را تک دی شبرغان پلاره دی. شبرغان تا ورنگدی طالبان پلاره که حضور لری
زه د ویر احساس کوم. کله ناکله سړک ته راوځي او بیا خلک له ځان سره بیایي. لاره واقعا نام نه ده او ویره په کار ده.
په همدې حال کې د بلخ د ټولګټو اداره وایي چې د مزار شریف جوزجان پر لویه لار طالبانو څه باندې 15 ځایه پوخ سړک د ماین په چاودنو ویجاړ کړی دی. د دغې ادارې مشر زلمی رحیمی ازادي راډیو ته ویلي چې هیڅ یوه وسله واله ډله نه باید عامو ګټو ته تاوان ورسوي. د شاهین قول اردو ویان محمد انیف رضایی وایي چې د مزار شریف جوزجان پر لویه لار د امنیت خوندي کولو په مقصد له یوې اونۍ راهیسې په بلخ او جوزجان ولایتونو کې د ملي اردو پوځي عملیات پیل شوي. ښاغلی رضایی وویل چې دا عملیات د بلخ ولایت په چهاربولک او د جوزجان ولایت په فیض آباد ولسوالیو کې همدا مهال دوام لري. د زیاته کړه
چمتال، چربولک او دولت آباد زمونږ تر دوه امنیتی پوښښ لاندې دي. له عملیاتو مو موخه دا ده چې د خلکو امنیت تامین شي، طالبان وځپل شي او د لویو لارو امنیت خوندي کړو.
د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل هم منلی چې د مزار شریف جوزجان پر لویه لار د طالبانو د داخلي غړو سربیره بهرني جنگیالي هم فعالیت لري. د ویلي چې طالبان په دغه لاره د ترهګریزو فعالیتونو تر څنګ له سوداګرو باج هم اخلي. د طالبانو یو ویان زبیغلا مجاهد تر دې دمخه د مزار شریف جوزجان پر لویه لار له سوداګرو د پیسو د اخیستو موضوع منلې ده. مجاهد ویلی و چې د طالبانو ډله د مزار شریف جوزجان د لویې لارې د امنیت د خوندي ساتلو لپاره د طلب پارچې په ورکولو سره لګاړو یو اندازه ځانګړې مالیه ترلاسه کوي. هغه ویلي چې دا پیسې له 3500 تر 5000 افغانۍ دي. د مزار شریف جوزجان لویه لار د شمال زون د حیرتن واقعنی سوداګری زوبندرونو ترمنځ یوازنی مواصلتي لار ده چې بلخ د جوزجان سربیره له سرې پل فاریاب او بادغیس ولایتونو سره هم نخلوی.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د افغانستان حکومت وایي د کمال خان بند پرانستنی په ویاړ به د موسی شفیق په نوم د عالی دولتي میډال د جوړیدو حکم لاسلیک شي. موسی شفیق څوک، کوم کارونه یې کړی او څه وخت وغوښتل شو؟ په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې افغان حکومت راتلونکې اونۍ د کمال خان بند له جوړېدو وروسته پرانیزي، په دې ویاړ ایران سره د هلمند اوبو په اړه د هوکړه لیک لاسلیک کوونکي محمد موسی شفیق په نوم د دولتي مډال د حکم د لاسلیک خبره هم کوي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس د محمد موسی شفیق د غوړه کارونو په پار یاده پریکړه کړې.
چارو ادارې لوی رئیس ډاکټر فضل محمود فضلی په وړاندیز او د ولسمشر د لارښوونې سره سم د کمال خان بند پرانیستي مراسم مو په یاد به د شهید محمد موسی شفیق په نوم عالی دولتي میډال د جوړېدو حکم لاسلیک شي.
جمهور رئیس غنی د سشنبی پور اسهم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماسي انسټیټیوټ چې په 1955 میلادي کال کې جوړ شوی د محمد موسی شفیق په نوم ونوماوه. محمد موسی شفیق محمد ابراهیم کاموي زوی په 1300 مریز کال کې د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې زیږیدل دی. خغلی شفیق لومړنۍ زده کړې د هیواد دننه او لوړې زده کړې د مصر الازهر، د نیویارک، کولمبیا او هارډوارد پوهنتونونو کې د حقوقو برخه کې د ماسترۍ ترکچي کړې دي. محمد موسی شفیق هیواد ته لراستنې دوسره د کابل پوهنتون په حقوق او سیاسي علومو پوهنځي کې د ځانګړو بین المللي او مقایسوي حقوقو تدریس په غاړه واخیست. نوموړي په قاهره، بیروت او خرطوم کې د افغانستان د سفیر په توګه تند هم مختوړی. محمد موسی شفیق د محمد ظاهر شاه د بادشاهی پر مهال لمړی وزیر. هغه په کال 1315 کې له ایران سره د هلمند اوبو په اړه د اوبو د حق هوکړه لاسلیک کړه. صفر بنسټي یوازې د یاد سیند شل سره نه اوبه چې په یو ثانیه کې شپږ ویش متره مکعبه کې دی ایران پورې اړوند شوی. د بهرنیو چارو وزیر سلاکار او په واشنگتن کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ احمد شاه کټوازی وایي محمد موسی شفیق د نورو سیاسي لاستراوړو ترڅنګ بهرنی سیاسي انډول ساتل او له ایران سره د هلمند اوبو هوکړې لاسلیک نوموته لاستراوړنی وي.
دوه مهمې لاستراوړنی هغه د دې چې یو د افغانستان اړیکې په طرف او ساتلې او د تعادل د ډیپلوماسۍ نه کار واخیست او افغانستان او د ایران ترمنځ
محمد موسی شفیق د پښتو ادب برخه کې هم ځلاند نوم درلود. پیام د شیرونو ټولګه، ابقریان د لنډو کیسو ټولګه او د ننګرهار شاعران د هغه ادبی اثر دی. محمد موسی شفیق د وی تر کودتا ورسته په 1909 هاویا میلادی کال کې د 35 کلنې په عمر په مرموز ډول وواژل شو.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د ورزګان مرکز ترین کو چارټر په خوا پراخ شوی، خو پراختیاي له هغه ماستر پلان سره سم نه ده چې لسیز مخکې د دې شرط لپاره جوړ شوی. د ترین کوټ اوسیدونکي حکومت ملامت وي چې په تیرو کلونو کې د دې شهر منظمې ودې او پراختیا ته پاملرنه وکړه او خلک اړ شول چې په دې شهر کې له کوم پلان پرته ودانۍ او کورونه جوړ کړي. په دې اړه راپور لرو.
دا د افغانستان په جنوب کې د ورزګان ولایت مرکز ترین کوټ شهر دی چې څلور واټونه لري. دغه ښار که څه هم د پخوا په پرتلا پراخسوي، خو هغه ډول وده او پراختیا نه ده کړې چې د ولایت مرکز ښار یې باید وکړي. رحیم الله د ورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند خانکي سیمې اوسیدونکي دي. رحیم الله که څه هم په ترینکوټ ښار کې لس جریب ځمکه لري، خو لا هم خپل اوس د کرایې په کور کې اوسیږي. سبب مې خپل له رحیم الله وپوښت.
دا په دې نه به ته و چې سبا یا بل ورځ نقشې را روانې دي، نو بس موږ په دغه باندې په خپل مځکو باندې مصرف نه سکو. په نقشو ډېر خوشحاله یم، زموږ به وروره سړک را جوړ سي، پلچکان به مو جوړ سي، نقشې به مو برابر سي. هغه د سرا یو لږ څه کراپات سو وروره، هغه خدای پاک مهربانه دی، هغه به په ډېرو روپو هم راته خرڅېږي او ښه ځای هم پکې جوړولی سي.
مدنی پال نجیب الله آزادی راډی ته ویل په ترینکوټ کې د ماستر پلان ناملي کول نه یوازې دا چې د ښار د خپل سری او بیودی او پراختیا سبب سوی، د ترینکوټ خلک هم لډی رستونځو سره مخ کړي دي. نوموړی وای کچری په ترینکوټ ښار کې ماستر پلان مخکې تطبیق سوی وای، اوس به ترینکوټ ښار د هیواد د نورو ښارونو په څیر منظم واده کړي وای او لشکلو ښارونو څخه به وای. د نجیب الله په وینا ترینکوټ ښار ښه هوا، سمسور باغونه او میوې لري او دا سیمه له هر پلوه په یو ښه او منظم ښار د بدلېدو وړتیا لري. نموړي زیاته کړه،
دس کسان خو ډیر دي، هغه خلک چې 15 پیسې لري هغه مسندغه نه کوي، ځای نه جوړي، هغه وینه نه نړۍ سبایره نړۍ، هغه د شه بشرګان خلک چې دي هغه خو هغه یو د خټو سرای دی، د خټو خونه ده، جوړي مشکل نه ده کې، نو مجبور دي نو څوک هغه ونه هغه د خټو کار دی، بل هغه خټو جوړی کړی دی، د سم ځای دلته څوک نه جوړي، نو روپی په مصرف دی، د نقشې په خاطر چې بیریږي ساده دي، نو په کلي کې خلک پاینو مینه ځای نه جوړ کړی دی، خو دلته څوک دی خاص پوخ ځای نشي جوړولای. خدام
د ترینکوټ د ښاروالۍ د معلوماتو پر اساس د ښار څلور نه هیلري او شاوخوا 15,000 کسان په خوایا. هغه ماستر پلان چې د ترینکوټ ښار اوسیدونکو یادوي اصلاحيستا او کستا ولینا ملکیږي. د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار مو پښت،
د ترینکوټ ټول ښار لپاره ماستر پلان جوړ شوی دی چې په نږدې وخت کې باغه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ترینکوټ ښاروالۍ ته وسپارل شي او د خیرو کاریز لپاره اصلاحي پلان جوړ شوی دی، منظور شوی دی. هغه په ترینکوټ ښاروالۍ ته وسپارل شي، د هغه خبرو سره په جریان د یو میاشت دوه میاشت کې د خلکو او د مشرانو سره په تفاهم باندې د هغه ساحې عملاً کارونه شروع.
خدا لومړی ځل نه دی چې د ترینکوټ ښاروال په نږدې ورځو کې د دې ښار لپاره د جوړ شوي ماستر پلان د عملي کېدو ژمنه کوي. کلونه مخکې ښاروالۍ او د ترینکوټ نور ولایتي چارواکو د ورته یو ښاري پلان د ژر عملي کېدو ژمنه کړې وي چې بیا یې وروسته درک نه دی لګېدلی. ورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار په ګډون و ولسوالۍ لري. د عیسایي د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ په دې ولایت کې شاوخوا 500,000 وګړي اوسېږي. البته دا شمیره د هغو کسانو د معلوماتو پر بنسټ ده چې د هویت دسکري اخیستې دي. په ورزګان کې یو لوی سلنه وګړي په ځانګړې توګه ځوانان چې په جګړیزو شرایطو کې رالوی سوي تذکرې نه لري. د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست د یوې سروې د معلوماتو پر بنسټ د ورزګان د وګړو شمیر تر 1,000,000 کسانو زیات رسیږي چې د دې سلګونه زره وګړو لپاره په سیمه کې تر ټولو نږدې لوی ښار ترینکوټ دی. خو په ترینکوټ کې په تیرو دوه لسیزو کې د شاري ماستر پلان ناملي کېده. د دې سبب سوي چې ترینکوټ هسي چې د یو شار سره شایي واده او پراختیا ونه کړي، او که څوک ورته د لومړي ځل لپاره راسي نو تر یو شار زیات به ورته یو ګڼمیشتې کلیواله سیمه ښکاره سي.
د خبرونه په پیل کې مو واوریدل چې په میدان وردګ ولایت کې د افغانستان د دفاع وزارت یو هلیکوپټر وشتل شوی دی، او د ځایي قومندان علي پور کسانو ویل دي چې دا هلیکوپټر دوی وشتای دی. د افغانستان د دفاع وزارت لوی درسیس په دې پیښه خبرګون شو دلې دی. یاسین زیا په خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې له هغو کسانو سره به جدي حساب وکړي چې د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د دفاع وزارت هلیکوپټر وشتي او امنیتي ځواکونه یې وژلي دي. د همدارز ویل چې دا کسان به د دشمن په توګه وځپل شي. د دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسېدو. اسد الله لودین د دې سات لاند خبرونه اوروي.
د میدان وردګو په بهسود ولسوالۍ کې د ملي پاوځ سرخی الوتکه د ځایي وسلوال علي پور د وسلوالو لخوا وشتل شوې ده. د قومندان علي پور یو ویان محمد حسین توانا ازادي راډیو ته وویل تیر شپه د دوی د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په بهسود کې جګړه شوې ده. دوی وایي د همدې جګړې پر مهال هلیکاپټر هم رالوېدلی او په خبره یې احتمال شته چې د دوی وسلوالو په توغندي وشتي وي. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه روانه ده او ګډونوال د سولې د روان بهیر پر چټکتیا او ورته نور مسایلو خبرې کوي. د راپورونو له مخې د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې د ویناوالو له ډلې وو او نوموړي له طالبانو غوښتي چې د دوحې هوکړې ته ژمن پاتې شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا افغانستان کې د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه وکړه. ګوتریش د افغانستان په اړه خپل وروستي راپور کې ویلي د جګړې دواړه لوري په ځانګړې توګه طالبان باید د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسولو لپاره د افغانانو غوښتنې ته پام وکړي. کابل کې د ماین چاودنې څلور تنه وژلي او نه نورې ژوبل کړي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فرداوس فرامرز وایي د چاودنې هدف د ملکیانو یو کاسټر دوله موټر و. د بلاروس د اپوزیشن مشر سویتلانا تخانفسکایا د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې پر زورواکي مشر الکساندر لوکاشینکو نور فشارونه راولي. هغې ویلي چې واشنگټن د بلاروس پر رژیم د بندیزونو پر پراخولو سره خپل حد اکثر فشار راولي او دا رژیم دې مجبور کړي چې د ډیالوګ لپاره د اپوزیشن غوښتنې ته غاړه کېږدي. او شمالي کوریا د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغو هڅو عکس العمل وښود چې غواړي پر اټومي موضوع ورسره مذاکرې بیرته پیل کړي. د شمالي کوریا په خبره تر هغو چې واشنگټن خپل تګلاره بدله نه کړي دوی به دغو مذاکرو ته حاضر نشي.
سپورتي خبرونه هم لرو.
سبا د افغانستان او زمبابوي ترمنځ دوهمه شلوري د لوبه په ابو ظبي کې ترسره کیږي. ټاکل شوې ده لوبه د افغانستان پر وخت 2:30 بجې پیل شي. تیره ورځ افغانستان لومړنۍ شلوري د لوبه له زمبابوي څخه په لوړ توپیر وګټله. د تیره ورځ لوبه کې افغان لوبډلې د زمبابوي په وړاندې 193 هدف ټاکلی و چې د رحمان الله ګربز وو اتیا منډې پکې د یادول وړ وې. رحمان الله ګربز په 45 توپونو باندې یادې منډې وکړې چې وش پګیزي او څلوریزې پکې وي. زمبابوي په ټاکلو شلو ورونو کې د وو لوپاړو په سوځېدو سره 150 منډې وکړې او لوبه یې د 30 منډو په توپیر وبایلله. د دې لوبې غوره لوبغاړی رحمان الله ګربز وټاکل شو. د دواړو لورو ترمنځ وروستۍ لوبه د رواني مارچ میاشتې په 6 ترسره کیږي. د دې وړاندې د افغانستان او زمبابوي ترمنځ 2 ورځنۍ لوبې وشوې چې یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسېدې. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي د نړیوال جام انتخابي او د آسیا د ملتونو جام د سیالیو تر بیا ځلې ځنډېدو وروسته د آسیا فوټبال کنفدراسیون نن د دغو سیالیو د نیټې او ځای د ټاکلو اعلان وکړ. د دې فدراسیون ویان فیروز مشهوف ازادي راډیو ته وویل د اف سی لخوا د افغانستان فوټبال فدراسیون ته په رسمي مکتوب کې راغلي چې د ای ګروپ سیالۍ به چې افغانستان هم په دغه ګروپ کې دی په متمرکز ډول او د 12 ورځو په بهیر کې د قطر په کوربتوب ترسره کیږي. د ښاغلي مشعوف په خبره په دې سیالیو کې به روان لمریز کال د غبرګولي په 19مه بنګلادیش افغانستان، د غبرګولي په 20مه د افغانستان عمان او د همدې میاشتې په 15مه د هند او افغانستان ترمنځ لوبې ترسره شي. او څلور سره ایټالیوي کلبونه لاتزیو، یونتوس، انټر میلان او اټلانټا له چمپیونز لیګه وویستل شو. د ورزشي سایټونو د خبرونو پر بنسټ د اټلانټا او انټر میلان په اوټولو کې ریال مستقیم رول درلود. دا د 2015 فصل راهیسې لومړی ځل دی چې ایټالیا هیڅ نماینده د چمپیونز لیګ کوارټر فاینل کې نه لري. انټر په سیری ای کې لومړی او اټلانټا څلورم مقام لري، چې دې دواړو کلبونو د سیری ای دې فصل کې تر نورو کلبونو ډیر ګولونه هم لګولي دي.
د روان خبرونه په دوام کې دوونیس پروګرامونه لرو. لومړی د ماشومان لپاره د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام، او ورپسې هم کور کلی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، سلامونه مې ومني. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې د اغیز په اړه خبرې کوو. کیسه د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، موږ کولای شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې پام دی اکله د یوې مور، ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږی وو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي، او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څېړو. د خبرونه مفرشتي مرسل جوړ کړی ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نکلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په خاطر ګدار کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان دیغه مثبت او منفي کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داس ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پای هم نه ریږي. وړانګ هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور، پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو هم زول ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شئ.
څو کلنې؟
15 کلن.
ته اوس درته وایې چې قصې چا درته ویلي کنه؟
مور مې راته ویلې او بل پلار مې راته ویلې، نور نه راته ویلې.
چې څه قصې درته وایي؟
د باچا.
د باچا نقل درته کوي؟ بیا دې ته خوښېږي چې نقل درته کوي؟ لکه ډېر
ډېر بیا خو ما ته لاس ښه.
څومره نقلونه دې تر اوسه زده کړي؟
ډېر مې نه دي زده کړي.
اوس ما ته کوم نقل کولی سي؟ ته یو نقل خو راته وکړه.
د باچا لور چې دلته اکسي، بیا دغه اکسي ویني نرمس ویني، چې څه وکړم؟
مودي ملا نصرالدین وکړه.
وای دغه باغ راسي د داسې وکړي، دا وایي چې داسې وکړم.
کیسه او نقلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغر دواده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته. نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي، ځان نه بایلي بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته ویل شي، په مغه اندازې اثر ډیر وي. تور پکې داسې یو مور ده چې خپل شپک کلن زوی ته دیغه په ماشومانه ژبه کیسې وایي.
د خوب وخت شي یا ځینې وخت چې هغه زړه تنګ شي، د تفریح په شکل زورته ځینې د ماشومانو کیسې په ډیره خواږه ژبه چې هغه مورنۍ احساسات او عواطف هم ورسره مل وي، د زوی ته مې هغه کیسې کوم چې ځینې وختونه د کیسې معمولا د شپې لخوا ورته کوم چې هغه ورته په خاطر غوږ می او ورورو د هم د کیسو په اوریدو سره خوب هم وړي. کله د ورځې په جریان کې چې هغه نور کارونه خسته کی یا د ماشومان نه چې هغه سره لوبوي کی، نو زه هغه لزان سره کې نام د ماشومان او خواني قصي بیانوم او د قصي ورته کوم چې ما زویتم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومان په لهجری جالب سوال نمره نه کوي چې نو بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم بزه کې چې نه قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خرکش قصه ده بادشاہ د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دوه د بادشاہ د لور قصه ده
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل ښار له دوه تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلې دي چې تاسو یې نظرونو ته را بولو
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت بلوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دی ماشومان لپاره چې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړی پلرونو موږ ته نه وای کړی او موږ ماشومان ته ونکو نو په دی لوی پکتیا هغه د جرګو او اناناتو رسم او رواج ټول له منځه تللی وای دا سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومان پورې بیا
لیمایم دی وردګو څخه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تل قصې کوي خصوصا کله چې تیار به وای او برقونه بنول هغه کیسې ماز د کړی دی کور کې مې وړو کې ورور ده هغه ته کله کله خانه کیسې ورته کومه او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري
ماشوم د کیسې په اوري د لوسره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پويږي په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سیدی سره مرکه کړې نو موري د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلي دي
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادو الته سیمبولونو بحث را منځته کیږي تاسو پويږي چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداري توپ نه خده هم د غسیز مراه د ځنګل پاچا خودل کی کله کله د عادل او د قسم کی ماشوم ذهنیت ته دغه شین په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي دویم باس چې الټرامنستکیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده ډیر زله یو ستونزه دا وی چې ماشوم په دې کارټونیانو په دې فلمونو په دې بیزای خبرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لوري ته ورکشي دغه داستانونه چې دی یو خود ماشوم فکری لوري ته ډیر زیات توجه کوي په امرنه ورته کوي او بل تر ټولو مهم باس پکې دا ده چې ماشوم مطالعه ته هڅي ماشوم د کتاب او ل کتابت سره آشنا کی د قلم او کتابچی سره آشنا کی
کرس دې ته چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل سي
هغه کیسه چې د لویان لخوا لیکل کیږي هغه لپاره اندرز او نصيحتونه ډکه قصې وي دویم مسله دا ده چې دا کیسې باید په ماشومانه ډول وي ساده وي او په زړه پورې وي هنري وي لکه مخکیم چې ما ویل د چرګ او د لیوه قصه یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یاد دي د چونګخ او د میګي قصه ده د کوتر او د چیشي قصه دا غسي اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم قصې ویل کیږي اکثرا یا د لوتونکو مرغان وي یا د زناور وي یا مثلا د یو دوه ماشومان وي یا د ماشوم او یاد یو انسان او د یو زناور ترمنس اغه د نیکی مسله وی دغه سی قصې چې دی ماشوم ذهنیت جوړی ماشوم وفاداری ته هڅي د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي ماشوم ته دا ور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي څنګه خیر خی غنو کی څنګه د خلکو خبرو منی څنګه د مشرانو شفقت تر لاسه کی او څنګه بل اخره دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمی بڼه ولري کتفی
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم نه خوخي هغه په تفریحي بڼه هم لري خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغه غل شي ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما به خپل رول نشي تر سره کولای
ماشوم خپل لوست نشي کوي کراسو د کیسې دی ویلو ژبه ته په سره کوم ژبه به تاویل شي
د ماشوم ژبه چې دا هغه ساده ژبه ده عامه ژبه ده واغه ژبه ده چې ماشوم پی پوي یعنی هغه د لوی د پاره نه نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پی پوش او هم تخوند واخیستای شي
که یو ماشوم ته مستقیمه خبرو کې به ډیر تاثیر ولري کلی قصې لاره
پرته له شک مون چې کلم باید او می باید او وشي او د نشي او کې دل او د قصې چې دي دا قطن په غټانم تاثیر نشي کوله کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وزه کوي متاسفانه دا ډیر زله د منختی وړ نه وي یا څوک نه مانی در سره که کلم تاسو غواړي چې یو شاته فکری لوري ورکه بهترینه وسیله چې دغه د مطالعه ده د کتابت ده او بل اخره د دغه برخې سره آشنایی ده به له شک چې په کتاب کې څه راشي ماشومی در سره مانی او په ډیر اسانۍ مانی خو کته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او د سوي کې چې په هغه کې د تعلیمي او تربیتی برخه جوړوي بهترینه مسله چې د هغه د ماشوم د اسانۍ ادب ده کیسه ای ادب ده او د ماشوم د پاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالم ټولنې ته وړاندې کول شي راتلونکي یا سبا په خطوګه جوړول شي
ماشوم ته باید لانډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه وورول شي چې کوچنی ورنه خسته نشي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی، نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څیړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسي استاد شرف الدین عظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیوړی کوي.
روپان په دې باور دي چې مونږ کولای شو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې اورول استقلال یا آزادی، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لری کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مو کولای شو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا پاینده کې نسي کولای چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې کړي.
قدرمن دوستانو، په دې هیله چې ماشومان ته روزنیزي او د هغوی په خوخه کیسې ووروي، د هر ماشوم لپاره خبرونه پاتې رسبو. تربیه خې چاري.
کور کله
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی. دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو او دا کورکلی د خبرونی مینوالو په سلامونو مهر کله کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې کورنۍ نوې کال ته کوم چمتووالی نیسی، کوم زاینو ته پچکارځي او نوې کال ته چمتووالی غټي هم درلودلې شي کڅنګه. دا دې موضوع د راسپړلو په منزور دا راپور ترڅنګ دا مخالکو نظرونه هم لرو. په پایل کې راپور ته غوښی چې مریم تو خیر اوروي.
ہر طرف سمانک شگلے
قدر من دوستانو، په موسمونو کې تر ټولو ښکلی او په زړه پورې موسم پسرلی دی چې ځان سره نوې هیلې، امیدونه او بدلونونه راوړي. پسرلی د کار او کسب، ښکلا، ځلا، ګل او بلبل سره تړلی موسم دی. پسرلی دی چې خلک د آبادۍ، سوکالۍ، کار او ژوند په لور وربولي. د نوي کال او نوي ژوند د پیل کېدو زیری راوړي. د پسرلي راتلو ته هر څوک هوسیږي او خوشحالیږي. کله چې د ژمي سړې اوږدې شپې تیرې شي، نو ایله خلک له بندو خونو د باندې تازه هوا کې د خوښۍ سا واخلي. د مرغانو د اوازونو او د ګلونو د نندارو خوند اخلي. ونې، بوټي او چمنونه زرغون شي. هر چیرې د طبیعت ښکلا او ځلا تر سترګو کیږي. خلک هم د نوي کال لپاره چمتووالی نیسي، خپل کورونه پاکوي، میوې تیاروي او داسې نور. په همدې تړاو زه هم یو کور ته ورغلی یم چې هغوی د نورو چمتووالي تر څنګ نوي کال ته میوه هم خښته کړې. د کور مېرمنې سره مې خبرې داسې پیل کړې.
مهرباني خورې، اول به ځان راوپېژنې.
سلام علیکم، د ما نوم هیله ده، د کابل ولایت اوسیدونکی.
هیله جانې، نوی کال درته مبارکي وایم او د ستړي ستومانه ښکاري فکر کوم چې ډېر کارونه دي کړي. اما یعنې ډېرې نیولې که څنګه؟
مننه، خیر اوسې. دا خو طبیعي خبره چې نوی کال را روان ده او ژمی تیر شو، موږ نو دا کارونه موږ کورم پاک، د فرشونه شیان هم پرېمینځل، کمپلې کور ته د چا خبره هوا ورکړه تازه، اوس لږ ذره کې ستړي یو. خامخا
زما مخکې میوه هم ایښې ده.
دا دونه ستړیا هم نم دی، میوې هم دی ورځ د پاره تیره کړه. اوس ما اف میوه خښته کړې، دغه تاسو تم را واخیستله. تاسو نوشي جان کې مزه منګه ته وګورئ چې څنګه ده، مزه دار ده وکنه.
اوس په دې سوګش لګه میوه برته واچې.
یو ولې نو
ازار ده. دا
بس 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 ډیره مننه ډیره مننه بس بس دوستانو نو تاسو په اجازه به زه میوه وڅکم وګورم چې څنګه ده مزه یې څنګه ده او څنګه خوان لري به تاسو ته مزه وایم دوستانو تاسو اجازه وي ماشاءالله ډیره مزه دار ډیره زیاته مزه دار واقعا تبره ته څنګه ده جوړه کړل
دا تاسو دخلي مزه نه مننه خیر سي ای والا دا خو اول منګه دا او چا میوه ټول اخلو لکه چارمغ بادام سره کشمش او شنه کشمش کیشتا یو بل شه دا شکر پاره ټو میګه دا ټول اخلو پسرو بی پاک مینځو بادام چارمغز خو بیا خشتکاو پوستوي یو دور از مخ کې پاک مینځو بیا پاک وبو خشتو سره ورته پټو بیا د نیو کال په سهار کې راخلو ټول ته په ګلاسو کې چوخره ویل بیا نو ماشین نه باسې چې مېده شي په خوشبو کې
کله چې کوشته کړې و نو زیته سره وړه کنه
ولې نه و راوړه نو زیته وړه خلک سره کې کمر راوړه مور به خوشاله
مور دې خفا څنګه تانه خو نه درکواله
نه ما ته خل نه کوله دې سو گیتی خلک دې نه کړو
ډېر زیاته منل ته وړه کې ما شو هم نسدې ته هم نو کال مبارک شکرانه
تانه مبارک
نو مګ دې چه ده
مروه
مروه جانې نیو کال ته کالی کړی
او
اڅه کالی دې کړی
خایسته
چا درته خستی
بلار
ډېر ډېر هله جانې او مروه جانې تاسو ته خوشاله کال وارم ډېر زیاته مننه
تانه ډېر زیاته مننه او دې نیو کال مبارک تاسو ته تاسو د خایسته رادیو خبرونه د خوانه ټول وطنوال ته د نیو کال مبارک وي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخکلي کولو په پار د ازادي رادیو د کورکلي خبرونه واوري
د کابل د دریم مکرویانو اوسیدونکو د وبښکلنه مشغان وای چې پسرلی ته ډیره خوشاله ده او د نورو تیاریانو ترڅنګ یې نیوی کالی هم جوړ کړي او دوی اکثره وخت د نیوی کال په شپه ټول پیغلین جونې یو ځای کیږي نو موري داسې وای
را نیوی کال ته نو تمام معمولی نه نو د کور پاکوالی دی نه چې ما نو کني کیږي سم نو پس کورم پاکړای دی نو جامې مې ځان ته خستې دي دا و پنځم دې خو هي مې پنځم پکلی اخلم دا خاطر من ورسره ویدونداری خونه کیگی جشواره پیزارو نورسرم میشه آقنام دیر میخواه کیگی ما لیموی رندیر خواه خب بس ما نمیشه خورگانی دیگه دیر کار که نزانم پیغه بخبره پس گل کی من اغنا والا دیر خوشحاله منو هلانا من دیمه چه نوی کالی آخه کالی دسول کالی دارامی کالی معمولا منگا افسین آماده که اون بیاغش بنام بس سبزی جاب دید بخواه یعنی یا مفیلی دیر یو زکی مثلا خاله میکنم یو زکی سبزی چارت دید بخواب یو زکی نغوری که و کسی که و بسته آمادگی یعنی دا معمول از منگه دستی باشه اینجور اونو داخت بس خدای ورکی داور از چه زکین یو زکی کسی و گیواری و گی لاشی چکر
پسرلی د نوی ژوند پیلامه ده انسانان هم د پسرلی پر راتګ سره کوښښ کوي چې نوي کارونه نوي پلانونه ترسره کړي د لغمان ولایت اوسیدونکو لپاره بیا وایي چې پسرلی ته ښه تیاری نیولای دی خو د نوي کال په ورځ تصمیم نه لري چې د کوره ووزي نو موري زیاتوي
پاکاري هم کړی ده نو د افمې تیاری منسل ده سمانه کوم ان شاء الله تیارو او د چټه تک تصمیم نه فعلا نه دی نیولې واځه وای خانه د لپاره احتیاط ډیر ښه چې احتیاط وکړي فعلا خو هم د سه تصمیم نیولې چې ونه وزو نو روزو کې بتلو پارک ته بتلو تفریح ځایونو ته بتلو میلې لسروبي ته بتلو د واور د خاطره د نام د خاطره کورونا لگا غشی په ژمی کې نه کیږي چې پاک کاریو کې صحیح د بندګۍ د خاطر دل لپاره نوې کال د خلک خوشحالي کې رخصتي ده دل لپاره خلک تفریح ځایونو ته ځي نو پاک کریم کې د خوشي هغه ده وخت
بل اخوا فریده بیا وایي چې دا د افغانانو یو دود دی چې کله نوې کال را نږدې شي نو د خپل واس مطابق تیاریاں ورته نیسي او د نوې کال په شپه صاحب په خوي میوه خشتوي او ځینی بیا د نظر پونوم سمانه کم چوي نو موري په دې اړه وایي
نوې کال خو د خو پرتله اوس ښه تجلیلی گی خصوصا د ښځو دپاره پارکونه جوړ شوي دي موږ د نوي کال په ورځ ډوډۍ پخوو خپل وطني بیا د فامیل سره څو اکثرا د حبیب الله ځاځي پارک هفت میوه هم جوړوو هغه برلاوه د دونه چې د دود دی خو صحت هم فایده لري وړو دپاره هم ډېره فایده لري او د فامیل خوښیږي ده میوه چی تو انا چو او خو د
موږ په وخت کې ډیر خل منزل کېدو، رفت آمد و افت میوه و آرامی و خو کله چې در جنگون شروع شد بیا موږ ماجر شو خنه و اوز بیا رنگ نیولای دی.
دغور ولایت اوسیدون که رستم غیاسی بیا وای چې د پخوا په پرتله نوی کال هم ډیر تغییر موندلی دی. پخوا به جشنونه ول میلې به وي او خلکو به په ډاډه زړونو نوی کال نمانځه، او اوس د بیلابیلو عواملو په لرلو سره خلک دومره په شانداره توګه نوی کال نه نمانځي. غیاسی وایي
تصمیم لرم چې یا مزار ته یا د کنړ میم نه دیل لای سرسبز ولایت زړه مې دی چې د دود ولایتونه یو ځای ته ولاړ شي. ډیر خو نه ورته خوشاله، خو خدای دې وکړي نوی کال د افغانستان د پاره او د خلکو د پاره او سولی دی نیکمرغی یو ښه کال وي. او نور خو په دو نور خوشحاله کړو، هر وخت چې ورځ تیری دی موږ امر ضایع کوي تیری، نو خو ورته خوشحاله یو، بیا هم نیت چې وي ښه وي ورته خوشحاله. خو باد خدای کرزي صاحب دوره چرغلی او د تر اوسه پورې د نوی کال همیشه نمانځل کېږي. خو زه د نوي کال نه یوه ډېره ښه خاطره چې لرم، شپږ نویم کال کې د ما څلور لورګانې دي په مکتب کې، د غور په ولایت کې دغه د نوي کال افتتاح چې بعد تلاوت د قرآن نه د ملي سرود د ما لورګانو په ژوندۍ بڼه ووي، نو هغه ماته ډېره یوه ښه خاطره وه او زه غوته ډېر خوشحاله وم.
همدارنګه نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کارمنده ده وایي چې سږ کال یې نوي کال ته د ناسمې اقتصادي وضع له کبله چمتووالی نه دی نیولی. نورې خبرې نازنین څخاورو.
ولا سکل نوروز ته مې امادګي نه ده نیولې، واسه د اقتصاد مې ښه نه ده. یو ماش ته په دې ماش نو چې وکړو، ماشومانو ته د کور شی مای واخلو، او یو خدا وام دغسې ګډ وډه ده نو څنګه وکړي سړی؟ یو د کور امادګي هوښیار مان مې نه دي اخیستي، نه مې ماشومان ته چې اخیستي دي. نو په خوښ کوه پلار مې دي خدای وبخښي، پلار مې چې و مونږ به بوتلو میلې کولسترخ ته میوه افت میوه به م خښتوله، پلار به مې و ماش به و دې ماشومان مونږ په پوت لولو الته مزار ګلسترخ میلیته الته بولو چې وافته کدار یافته پات به پر تراخلو چې میلا به د ګلسترخ تیر سو بیا به راخ. اوس نو نس کوای نو چیرې کې دای سی یو خو دا وازه خنه دا بلم اقتصاد می خنه دا نو څنګه وکړو؟
نوروز که په خارونو کې په سمنک او چو میوون منزل کیږي، په کلیو کې هم ورته دودونه ترسره کیږي. دوی د نوي کال پر سابه خدای واس نور ډول ډول خواړه پخوي او دا انګیری چې د کال تر اخره به د نعمتونه په نصیب شي. ټولنپو محمد خان سلام په نوي کال کې د چمتووالي په ګټو داسې راته غږیدلی دی.
د نوروز نه بلکې د هرې ورځې لپاره خوشحالي کول، د هر سهار راپورته کېدلو کې خوشحالي کول، بیا اسماناس یو کال لپاره یو یو نوی پړاو شروع کېدلو لپاره څوک خوشحالي کوي، دا معنا لري چې هغه ټول پړاو پر د ډیر خوشاله تیر وي. که هغه د نوروز ورځ بي په دومره خوشحالیو باندې لکه په افغانستان او نور د سیمې هیوادو کې نمانځل کېږي، دا واقعیت هم د انسانانو پر ژوند باندې ډیر غټ اثر لري چې هغه د خوشحالۍ سبب ګرځي. خصوصا په افغانستان کې دا دودونه چې موږ تاسې نوی کالی جوړو، نوروز ته بیرون چکر ته وځو، د خپلوانو کره ځو، میوې په کور کې تیارو، ډوډیګانې د خپلوانو کورو ته ځو، دا د ماشومانو د کورنۍ او د ټول عمر لرونکو خلکو باندې ډیر مثبت تاثیر لري. دا واقعیت هم ډیره غټه فلسفه له ځان سره دي د خپله د ارواپوهنې په مضمون کې لري.
درنو دوستانو، دا و د دیونی د کورکلی خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل، تر بیا خې چاره.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ته.